دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو خبرونه اوري د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جو بایدن حکومت له خوا د طالبانو د کنټرول لاندې افغانستان سره د میلیارډو ډالرو مرستو باندې انتقاد کړی ترامپ سشنبه جنوري ومه په خپل شخصي استوګنځي مارلاګو کې په خبری کانفرنس کې چې د خپل جمهوری ریاست د دویمې دورې د رسمي پیلېدو وړاندې د خپل ادارې بهرنۍ پالیسۍ په حق له معلومات ورکول د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان سره د امریکا د حکومت په مرستو هم خبري وکړي ترامپ د وی پښتنې په جواب کې چې ګوندي ملیونونه امریکایان د طالبانو سره د امریکا په ملیونونو ډالر مرستو په غوسه دي ویل حتی یقین پر نشي کېده ملیونونه بلکې میلیارډونه ډالر څوک میلیارډونه ډالر اساسا طالبانو افغانستان ته ورکوي دا جو بایدن ورکوي په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویاند مرستیال حمدالله فطرت د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ دغه څرګندونې رد کړې ویلې دي چې امریکا له لوري د اسلامي امارت سره د میلیارډونو او میلیونونو ډالرو د مرستو اداوې په بشپړ ډول ناسمې دي او په کلکه یې ردو هغه وویل حقیقت دا دی چې امریکا اسلامی امارت ته نه یوازې دا چې یو روپۍ هم نه ورکوي بلکې د افغانستان د خلکو میلیارډونو ډالرې غصب او کنګل کړي دي د مرسی کاپس غیر دولتي ادارې په افغانستان کې پروان بشري وزیریت باندې اندېښنه خولې ویلې دي چې اوسمهال په دغه هیواد کې 1.6 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب سره مخ دي چې دا شمیر په مارچ تر میاشتې 4.8 میلیونه کسانو ته لوړ شي د غیر دولتي ادارې د سیشن بی پورس جنوري ومه رسنیو ته پاستول شوی یو رپورت کې ویل چې که هم د 2020 راهیسې اوسمهال د خوړو د نه خوندیتوب وضعیت کې یو څه خواله راغلی دی خو لا هم 25% افغانان په ډېره لوړه کچه د خوړو نه خوندیتوب حالت تجربه کوي دغه ادارې وړي د دغه کوچنیو لاسته راوړنو سره سره 1.4 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس 25% کېږي اوسمهال په ډېره لوړه کچه د خوړو سخت نه خوندیتوب تجربه کوي دا شمیر به د 2015 کال د مارچ تر میاشتې 4.8 میلیونه کسانو ته لوړ شي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا د هغه افغانانو د تخلیه او بیا میشتیدونو باندې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دغه هیواد ځواکونو د حضور په مهال د امریکا پوځ او حکومتي ادارو سره کار کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سه‌شنبې د ورځې ناوخته د ایکسپورټولنز شبکه کې لیکلي چې امریکا متحده ایالات تل د خپلو شریکانو تر څنګ د ودرېدو ژمنې ته ژمن پاتې شوی هغه لیکلي موږ د افغان متحدینو چې د شلو کلونو نزد زیاتې مودې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو تر څنګ ولاړو د بیا میشتیدو او تخلیه لپاره د افغان رضاکارانو د ټولنې افغان ایویک سره تفاهم لیک تمدید کړی دی د خبریالانو د ملاتړ ځینو ادارو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو باندې د طالبانو د بندیزونو په دوام ویلي چې د غډلې د نورستان په ولایت کې هم سیمه ییزې رسنۍ د تصویرونو د خپرولو منع کړي د افغانستان د خبریالانو مرکز د سه‌شنبې د ورځې ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د نورستان ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د دغه ولایت اداري مسؤلینو او کارکونکو ته امر کړی چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د خپرولو نه دې ډډه وکړي د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو لخوا په رسنیو او خبریالانو باندې د محدودیتونو په دوام باندې اندېښنه ښودلې د ایټوریا د صدر اعظم جورجیا میلونی دفتر د 4 شنبه په ورځ جنوري 8 تایید کړه چې ایټالوي خبریاله سیسلیا سالا چې 3 اونۍ په ایران کې بندي وه خوشی شوې او اوس خپل هیواد ته روانه ده 19 کلنه سیسلا سالا چې په پلازمینه تهران کې د ژورنالیزم ویزې سره کار کوي د ایران د حکومت لخوا د دسمبر په 10 نیټه د اسلامي جمهوریت له قوانینو نه د سرغړونې په تور ونیول شو نو موري دریو زیروستا لهغه په تهران کې ونیول شو چې د ایتالیا په میلان کې یو ایرانی سوداګر محمد عابدینی د امریکا د غختنې په بنسټ ونیول شو په عابدانی تور پوری شو چې د هغه به پیلوټ البته کو ډرون لپاره پرزې برابرې کړې وې چې د واشنگټن پیدا په 2023 کال کې په اوبرید کې کارول شوې وې، په کوم کې چې درې امریکایي پوځیان په اردن کې ووژل شول. متحده ایالاتو سه شنبه جنوري 8 پریکړه وکړه چې په سودان کې د چټک ملاتړ ځواکونو آر ایس ایف نسل وژنه کړې او د دې ملیشو په مشر محمد همدان داګلوی بندیزونه ولګول. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل چې دا پریکړه د هغه معلوماتو په اساس شوې چې د آر ایس ایف ملیشو سړي او هلکان په سیستماتیک توګه وژلې دي او د یوې ځانګړې قبیلې په میرمنو او جنوې جنسي تیری کړي. د امریکا د تر ټولو لوړ پوړي ډیپلومات دا هم وویل چې د چټک ملاتړ ځواکونو ملیشو د سودان ولس په ضد سیستماتیکو ظلمونو کولو کې لاس رلو. د نورو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جو بایدن د حکومت لخوا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو په مرستو باندې نیوکه کړې ده. ټرمپ ویلي چې د بایدن حکومت میلیونونه نه بلکې میلیارډونه ډالر نغد پیسې افغانستان ته لیږي. طالبانو سملاسي د ټرمپ څرګندونو ته خبرګون ښودلې او ویلي دي چې واشنگټن له دوی سره د یوې روپۍ مرسته هم نه ده کړې، بلکې د افغانستان د خلکو میلیارډونه ډالر غصب او کنګل کړي دي. په موکې رپورټ ته
منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپل کاري دورې تر رسمي پیل کولو څخه 2 اونۍ مخکې په یو خبری کانفرنس کې را څرګند شو او د غړو کورونی او نړیوالو موضوعګانو په اړه خپل دریځ تشریح کړ. ټرمپ چې د سیشن به پورې په خپل شخصي استوګنځي مارالاګو کې خبريالانو سره خبرې کولې وویل چې د ولسمشر بایدن په مشرۍ د امریکا اوسنۍ حکومت افغانستان په خاص ډول د طالبانو ډلې ته میلیونونه څه میلیارډونه ډالر مرسته کوي.
حتی یقین نشی کرایی میلیونونه نه بلکه میلیاردونه ڈالر څوک میلیاردونه ڈالر اساسا طالبان و افغانستان ته ورکوي دا جو بایدن ورکوي.
طالبانو دغه څرګندونو ته خبرګون خودلای. د طالبانو یو ویان حمد الله فطرت د ایکس په شبکه کې لیکلی چې امریکا دوی ته یو روپی هم نه دا ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلی حقیقت دا دی چې امریکا اسلامی امارات یا د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې یو روپی هم نه دا ورکړي، بلکې د افغانستان د خلکو میلیارډونه ډالر غصب او کنګل کړي دي. اسلامی امارات له امریکا څخه د کومې مرستې توقع نه لري او نه هم کله غوښتنه کړي. د راپورونو لمخې واشنگټن د 2021 کال راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي هر اونۍ د بشري مرستو تر عنوان لاندې څه باندې 40 میلیونه ډالر افغانستان ته لیږي. چارواکي وایي چې دا مرستې د ملګرو ملتونو او نورو بشري مرستو رسوونکو لخوا مصرف کیږي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې دا پیسې طالبانو ته رسیږي. د امریکا د کانګرس یو غړي ټیم بورچر د یو لیک په ترڅ کې خبرداري ورکړه چې ترهګر ډلې د امریکا د مالی مرستو څخه ګټه پورته کوي او افغانستان ته د نغدو پیسو لیږل باید بند کړي شي. بورچت د طالبانو د مخالف ډلې مقاومت جبهه سره وخت نا وخت خواخوږي خي. د مقاومت جبهه یو مخه غړي زکریا مشکور کابلی امریکا غک سره د یو مرکې په ترڅ کې د ټرمپ د دری ستاینه کړي او ویلي دي چې باید د خبرې په عمل کې ثابت شي.
طبیعتاً هر تغییری که در تیم امنیتی ایالات متحده امریکا در دولت جناب آقای ترامپ ایجاد بشه و موضوعی بسیار جدی که تا امروز ما شاهد همیت امنیتی بودیم امیدواری های زیادی ایجاد کرده، اما باید ما در عمل ببینیم که آیا هفته 40 میلیون دلار که ایالات متحده آمریکا به توریست های طالب کمک میکنه قطع میشه یا نمیشه.
لبل خوا د امریکا د وال استریت جورنال ورسپانې خبر ورکړی چې امریکا په گوانتانامو کې د یو زندانی د آزادولو په بدل کې د طالبانو لخوا درې برمتشوی امریکایان خوشی کوي. د ورسپانې د خبر لمخې په دې اړه مذاکرات د تیر کال د جولای د میاشتې نه پیل شوې دي. وال استریت جورنال زیاتوي چې د بایدن حکومت طالبانو ته ویلي چې واشنگټن به محمد رحیم الافغانی چې د القاعده د پخوانی رهبر اسامه بن لادن نږدې همکار ګڼل کیږي د ګوانتانامو له زندان نه خوش کړي، په دې شرط چې طالبان درې برمته کړي امریکایان جورج کلزمن، ران کوربت او محمود شاه حبیبي خوش کړي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي امریکا غک ته ویلي چې د تبادله په اړه مذاکرات له وخته پیل شوي خو کومه نتیجه یې ځکه نه ده ورکړې چې طالبان د محمود شاه حبیبي د بندي کېدو نه انکار کوي.
د کوم مذاکرات چې روان دي د امریکا د حکومت او د طالبان په منځ کې دا مذاکرات نوي نه دي. دا مذاکرات د ډېر وخت کېږي چې د امریکایي بندیانو او د طالبانو د بندیانو په ارتباط روان دي، خو کوم نتیجه نه دور کړي. او یوازې نه لته دغه دی چې طالبان زما د ورور د بندي کېدو څخه منکر دي.
د امریکا د ملي امنیت شورا د وال سټریټ جرنل ورسپانې خبر تایید کړی نه دی. د دې شورا وایند امریکا غږ ته په یو لیکلي پیغام کې څرګنده کړي چې په بهر کې د امریکایانو خوندیتوب او امنیت د بایدن د حکومت په سترو لومړیتوبونو کې راځي، او هڅه کوي چې جورج، راین او حبیبي آزاد او راستانه کړي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د امریکا فقید ولسمشر جیمی کارتر څوک وو او د افغانستان سره څه ډول روابط درلودل؟ د امریکا د ملي دفاع پانتون مشر استاد علي احمد جلالي وی کارتر نه یوازې په امریکا بلکې په ګڼو نورو هیوادونو کې د بشري حقوقو ملاتړ و. ښاغلی جلالي امریکا غږ ته وویل کارتر په افغانستان کې د شوروي اتحاد له بریټ مخکې مجاهدینو سره روابط نه درلودل، اما د وسلو د اخیستو لپاره هغوی ته د پیسو د ورکړې سره موافقه وکړه. ښاغلی علي احمد جلالي دا خبرې زموږ د همکار سمیع الله جلالزی سره په مرکه کې کړي.
جنی دغه نظریات داسې موجود دي چې د کارتر په وخت کې د مجاهدینو سره د کومکونو للارې امریکا غوښتل چې د اتحاد شوروي ته د افغانستان کې ښکیل کړي، یعنی زمینه سو برابره کی چې اتحاد شوروي مداخله وکړي په افغانستان کې او بالاخره په هغه ځای کې بند پات شي لکه په ویتنام کې چې امریکا بند پات شي. دا خبره په یو وخت کې کېدله، مګر دا خبره ډیرو کسانو رد کړله. او هغه اسناد د امریکا چې له محرمیت وتلي دي اوس، او په اسنادو کې د بریژنسکي خبري هم شته، د اوبرګیټ خبري هم شته، د خپل دغه خبري هم شته، د کارتر خبري هم شته. دا خبره را دی په هغه وخت کې امریکا شروع چې وکړل په جولای د 1990 کال پورې کال کې، په هغه کې ټول ټال د خبره دا و چې دغه چپیان چې په افغانستان قدرت رسیدلی دي، دغه پرش مخه دي دی ونه چې شوروي اتحاد مداخله ونه کې کومل کن روانو، اما کومکونه زیاتره نقدي کومت کنو. ټول په هغه کال کې تقریبا ولکه او تقریبا ولکه او شپږ سو پنځنوي زره ډالرو، چې هغه نه یو سل پنځه شل ډالر دی د بلې بودجې لپاره تخصیص شوی دی 1991 کال پورې. اما په این زمان کې هغه کې دا پیسې وي او یو څه دغه بودی کمیونیکیشن یا دغه مخابراتي وسیلې نو مادي غیر نظامی کومکونه وو، او د وسلو د پاره امریکا دغه علاقه نه درلوده. منتها د عربستان په دغه په مشورې دا ومنله چې پیسې پاکستان ته ورکی، پاکستان له نورو منابعونه وسلې وپیری. مګر خبره دا د 1990 کال و، لا اتحاد شوروي مداخله وکړه، تر چې اتحاد شوروي مداخله وکړه مسله بیل شوله.
یعنی جنرالي صاحب د مجاهدینو څخه په شکل ملاتړ او د شوروي په وړاندې درېدل دغه د امریکا قصه هم هغه د کارتر په وخت کې شروع شوی و، کتره مخکې هم څو
د کارتر په وخت کې د مجاهدینو سره کومکونه شروع شول، په لکه چې مخکې ویل ما کومکونه نقدي او پاین زمان کې بغیر مستقیم لارو د عربستان سعودي او د پاکستان لارو، مګر مستقیم کومکونه چې زیاتر شروع شو پس لیکي اتحاد شوروي په افغانستان کې مداخله وکړه.
د سیمې په اړه د کارتر سیاستونو تجلی په مجموع کې تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
کارتر په امریکا کې دی او محبوب په جمهور تیر شوی دی چې ډیر عادي ژوند ریاست جمهوریت ورسېدو او په ټول عمر کې دی د بشري حقوقو یو لوی پلوی و هم په امریکا کې هم په نور هیوادونو کې حتی پس له دې چې له جمهوریت ریاست نه لری شو د مور تر اخره پورې خیریه کارونه وکړل او یا تدریس وکړه د اخلاقیاتو او یاد اده چې په نور هیوادونو کې ولار چې د پر شرایط د سولې او امنیت لپاره برابر کی دا د مګا پاین زمون کې په ډېر مشکل وخت کې کارتر ریاست جمهوریت ورسید په وخت کې د تاسو لی خو په افغانستان کې کول تا شو او په عین زمان کې په پولن کې تحریک دی دغه کارګری رامست شو او شوروي اتحاد وګخله موجود او په ایران کې انقلاب اسلامي شو لبل خاط سفارت اشغال شو دغه مشکلات وو چې د کارتر اداره هغه لوی ستونزې او لوی چیلنجونه مخصن چې کارتر چې کوم اقدامات وکړل دي په چې د يرغمل خلاص کړي ایران هغه ناکام شو پر دې چې دغه په خپل د دې سم شو چې کارتر په دوام دوره کې جمهوریت ریاست ونرسي
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايله د افغانستان سیمه او نړی باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیوني خبرونه
زمنګاګ د واشنگټن د سټډیو ناوړي د جو بایدن حکومت د دوشنبه په ورځ د اټومي ځواک لپاره د هند د هڅو په وړاندې خندونه لری کړل د امریکا دغه اقدام نیو ډیلی ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سلوان د سفر په محل شوه سلاکار سلوان د امریکا او هند اړیکې د هند او بحر الکاهل په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره مهمه بللې دي پاس پینې مانی کې د امریکا غا خبريالي انیتا پاول په دې موضوع رپورت را لګلې ده چې تاسو یې پښتوش باراوري
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان په نوی ډیلی کې وویل د هند اټومي انرژي هلي اوس لږ خنډ سره مخامخ دي
The United States is now finalizing.
متحده ایالات اوس د مهاله مقرراتو د لیکولو لپاره اړین ګامونه نهایی کوي چې د هند د مخکخو اټومي ادارو او متحده ایالاتو د شرکتونو ترمنځ د ملکی اټومي همکارۍ مخه نیسي. رسمي تړون به ډیر ژر لاسلیک شي خو دا به یو فرصت وي چې د ځینو تیرو شخړو پاڼه بدله کړي.
د هند مسولیت قوانین د امریکایي شرکتونو لپاره چې په هند کې د فابریکو د جوړولو تمه لري یو خنډ رامنځته کړی دی. ځکه چې دوی د حادثې په صورت کې د اټومي برېښنا د فابریکې جوړونکو او عرضه کوونکو سره درون مسؤلیت په غاړه لري ولسمشر جو بایدن له نوی ډیلی سره د واشنگتن اړیکې ښې کړې دي او د سپتمبر په میاشت کې د هند صدر اعظم نریندر مودي د کوات د مشرانو د لومړۍ غونډې کوربه وو څلور هیوادونه د بیجینګ سره د مقابلې لپاره چمتو شوي دي په واشنگتن کې د هند د چارو څارونکو وایي چې د سالیوان سفر د فضایي دفاعي او نورو برخو کې د کلیدي همکاریو د اعلانونو پیلامه ده چې دا ټول د متحده ایالاتو د راتلونکي ادارې لپاره د یو تحرک رامنځته کول په هدف ترسره کیږي چې وښایي د بایدن د حکومت کار د پام وړ دی
So I think it really does.
زه فکر کوم چې دا واقعاً د حقیقت اعتبار نور هم زیاتوي چې هند هلته د نورو ملګرتیاو په پرتله زموږ شراکت ته لومړیتوب ورکوي.
او دا یو داسې شراکت دی چې حتی په اوکراین باندې د روسي د بریټ وروسته د اختلافاتو سره سره د مسکو سره د هند د دوامدار اړیکو وروسته هم د دوی شراکت وده کړې ده. روساو هغه لاملونه په ګوته کړل چې هغه باور لري امنیتی همکاري به دوام ومومي او د ترامپ او مودي ښې شخصي اړیکو ته اشاره وکړه دغه په وینا دا ځل به کړکیچ اقتصادي وي
په بهر کې پانګونې لپاره ډېر هیلې نشته په هند باندې ډېر فشار دی چې نور امریکایي توکي واخلي که هغه هایدرو کاربونونه وي یا دفاعي توکي هغه شایان چې د هند حکومت په حقیقت کې پری کنټرول لري نو اقتصادي اړخ ته زه یو څه ډیر اندېښمن یم. زه فکر کوم چې هند به پر راتلونکو څلورو کلونو کې زمونږ د ډیرو لویو همکاریو په پرتله ښه کار وکړي.
دواړه هیوادونه به په جنوري میاشت کې خپلې اړیکې له سره تازه کړي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. د افریقا ختی ساحل ته څیرمه د سیشلز کوچنی ټاپو از مهواد په ناڅاپي توګه د لویو قدرتونو د سیالۍ په ځای بدل شوی. چین د کلونو رئیس په دې سیمه کې خپل ډیپلوماټیک حضور او کړنې پراخې کړې دي، په داسې حال کې چې متحده ایالات یوازې په دې وروستیو کې د ستراتیژیک هند سمندر آرکی پیلاګو ته بیرته مخه کړې. پاموکی رپورټ.
د سی شلز ټاپوګان یوازې د نویو او د کړیو جوړو انځورو لپاره خایسته نه دي، بلکې د اوږدې مودې راهیسې نړیوال ځواکونه هم را جذب کړي.
هغه څه چې تاسو ویل مونږ وینو چې بیلابیل ځواکونه بیلابیل هیوادونه غواړي زمونږ پام ځان ته راواړوي، خو سی شلز پریکړه کړې ده چې په خپله خاوره کې به هیڅکله د پوځي اډې شتون ونه مني، یوه بهرنۍ پوځي اډه.
د افریقا ختیځ ته او د خلیج هیوادونو سویل ته په هند سمندر کې د آر کی پی لاګو ستراتیژیک موقعیت له پخوا راهیسې بیا تر ننه د امریکا، هند او چین په څیر هیوادونو لپاره د پام وړ ځای دی. په 1913 کال کې د ساړه جنگ پر مهال متحده ایالاتو د روسیې سپوږمکیو د څارلو لپاره د ماهی په ټاپو کې د څارنې یو سټیشن جوړ کړ. د دغه ټاپو اوسیدونکی پاول چو هغه وختونه یادوي کله چې دلته امریکایان میشتو.
زه د دې ټاپو د باسکټبال ټیم مشر وم او موږ به د څارنې سټیشن کې د تخنیکی کارکونکو پر وړاندې لوبې کولې.
بیا په نوې ملسیسه کې د شوروي اتحاد سقوط وکړ، متحده ایالاتو دلته خپل سفارت اوتړ او یو میاشت وروسته د څارنې سټیشن بند کړ. نګدې درې لسیزې وروسته په داسې وخت کې چې امریکا او چین سیالۍ تاود شوې ده، واشنگتن یو ځل بیا سی شلز ته پام شوی.
د سفارت بیا پرانستلو اهمیت دا دی چې متحده ایالات د سی شلز سره شراکت ته ارزښت ورکوي.
د ماهی په ټاپو کې د چین سفارت د مرکې غوښتل و نه منل، خو په هغه کلونو کې چې دلته امریکا نه و، چین په سی شلز کې ډیپلوماټیک پرمختګونه کړی دي. چین دلته ډاکټران راغوښتي، روغتونونه، ارزانه کورونه، پارلمان او محکمې جوړې کړې دي. دا ټولې وړیا کړې دي. چین دولتي تلویزیون ته هم یو ودانه ډالۍ کړې ده.
توپیر دا دی چې د چین لخوا د سی شیل سره ملاتړ محسوس دی. تاسو کولی شئ هغه ووینئ، خو تاسو هغه ملاتړ نه وینئ چې متحده ایالاتو ترسره کړی. د ودانیو د جوړولو پر ځای مونږ وړتیاوې رامنځته کوو او چیرته چې مونږ کولی شو مرسته وکړو، لکه د مخدره موادو قاچاق، حقوقي نظام یا د پولیسو ځواک په برخه کې مشورې او پوهاوی. مونږ خوشحاله یو چې دا کار وکړو او دا هغه ځای دی چې مونږ پکې ریښتینې پانګونه کوو. تاسو د راتلونکو لپاره تخمونه کړئ. دا بیا د ودانۍ په څیر نه دی، خو مونږ باور لرو چې دا یو خورا مهمه مرسته ده.
خدا چاره کې دی شي د ځینو اوسیدونکو د زړونو ګټلو لپاره کافي نه وي.
چین د سی شلز ډېر ملاتړ کوي، نو خلک عموما د چین په اړه ډېر مثبت نظر لري، خو شاید د امریکا په اړه نه. هغوی په نوې ملسیزه کې دا ځای پرېښود، نو مونږ د امریکایانو سره ډېر اړیکه نه لرو.
د نړۍ د نفتو دوه دریمه برخه د هند سمندر له لارې تیریږي. هند سمندر د اوبو یوه مهمه لار ده چې سی شلز د جیوپولیټیک سیالانو لکه چین او متحده ایالاتو لپاره ارزښتناکه ده. د کټ بارتلټ رپورټ پښتو ژباړه احسان لاریب زای.
تاسو
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه په لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
ولسمشر جو بایدن د ملي امنیت اندېښنو ته په اشاره سره د پیټسبرګ مشته د متحده ایالاتو د اوسپنې پلور د جاپان په نیپن سټیل باندې بند کړی دی. په یو بیان کې چې د جنوري په درې مخپور شو، ولسمشر جو بایدن وویل چې یو قوي کورنۍ ملکیت او ساتل د فولادو یا اوسپنې صنعت د ملي امنیت یو مهم لومړیتوب دی او د اکمالاتو د لړۍ لپاره ډیر مهم دی. ولسمشر بایدن د نیپن اوسپنې وړاندیز ردولو پریکړه وروسته له هغه اعلان کړه چې په متحده ایالاتو کې د بهرنۍ پانګونې کمیټې د ملي امنیت او سوداګرۍ متخصصینو نه جوړې شوې دغې کمیټې د اجرایي څانګې په اوږدو کې د متحده ایالاتو ملي امنیت او د اکمالاتو لړۍ ته د جدي خطرونو احتمال څرګند کړ. ولسمشر بایدن ویل موږ د متحده ایالاتو لوی شرکتونو ته ضرورت لرو چې د متحده ایالاتو د فولادو جوړولو ظرفیت د لوی برخې نمائندګي وکړي تر څو د متحده ایالاتو د ملي ګټو په استازیتوب مبارزه رهبری کړي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرتري کارین جین پیر د چین غیر عادلانه سوداګریزې کړنې د ولسمشر بایدن د پریکړې کلیدي عنصر وبلو چې د متحده ایالاتو د اوسپنې امریکایي شرکت د یو ویاړلي امریکایي شرکت په توګه وساتي. هغه ویل لکه څنګه چې د چین په سیر بهرني سیالان د غیر عادلانه سوداګریزو کړنو او ډیر تولید لاري د اوسپنې یا فولادو نړیوال بازارونه تحریفوي، نو دا مهمه ده چې موږ د فولادو قوي کورنۍ سره تولرو چې زموږ ملي امنیت او زموږ د اکمالاتو لړۍ وساتي. نن ولسمشر یو ځل بیا په ډاګه کړه چې تل به د دې ملت امنیت او همداراز زموږ د اکمالاتو د انعطاف لپاره عمل وکړي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان کربی ټینګار وکړ چې د نیپن سټیل شرکت ته د متحده ایالاتو د فولادو پلور بندولو د ولسمشر پریکړه په جاپان پورې اړه نه لري. هغه ویل د متحده ایالاتو د فولادو د جوړولو او په متحده ایالاتو کې یو لوی فولادو تولیدونکي د امریکایي ملکیت شرکت پاړه ده. دا د جاپان سره زموږ د غیر معمولي نږدې اړیکو او اتحاد پاړه نه ده، او ولسمشر دا خبره په څو ځله د جاپان مشرانو ته څرګنده کړې ده. ولسمشر جو بایدن په خپل وینا کې اعلان وکړ چې د ولسمشر په توګه د زما جدي مسولیت ته چې ډاډ ترلاسه کړم چې اوس او په مستقبل کې امریکا په کور دننه او بهر د فولادو یو قوي صنعت ولري. هغه ول د نن ورځې عمل نه ستړي کېدونکې ژمنتیا څرګندوي چې د متحده ایالاتو د ملي امنیت او دفاع لپاره هغه ټول واکونه استعمال کړم چې زه د ولسمشر په توګه لرم. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګندو.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مل شئ.